د سهار لاس بچشوي احمد شبریم د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپه دوله شپږ نیمه په ټوله افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر ځای چې اسنی ولې شي په دې خبرونه کې مو وړاندې د پاکستان د مشانو جرګې د وی غونډې له بهیر خبرو چې په کې دا مسله چیرل شوې ده چې اسلام آباد دی د یاغي افغان ډلو لملاتړ لاس واخلي دا مطلب او د افغانستان په اړه نور مطالب تر خبرونو وروسته خبره کړو. خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی ټاکل شوی دا چې په نوې دلی کې د افغانستان په اړه سبا یو غونډه پیل شي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د اپوزیسیون غړو ویل کچیرته د پاکستان حکومت اساسي قانون ته درناوی لري نو له ټولو افغان یغي ډلو سره باید اړیکې پرې کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې اته وسلوال وژل شوي او نور هم ټپیان دي. امریکا ولسمشر براک اوباما هغه قانون توشیح کړ چې له مخې ایرانی ډیپلومات حامد ابو طالبي د امریکا له ویزې اخیستلو منع شو. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. ټاکل شوې ده چې په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه سبا یو غونډه پیل شي. په دې غونډه کې به د هند جکپوړي پوځي چارواکي هم برخه واخلي. د دې کانفرنس هدف له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د احتمالي رامنځته کېدونکو ګواښونو د مخنیوي د لارو چارو لټول یاد شوي. دا غونډه به 15 ورځې دوام وکړي او د هند د دفاع وزیر به په وینا به پرانیستل شي. د هند پوځي چارواکي څرګندوي چې د دوی امنیتي او استخباراتي ادارې د افغانستان حالات له نږدې څاري. هند د یو شمېر افغان ځواکونو روزنه هم کوي. د ویډیلی په غونډه کې بعد سیمې پر امنیت هم خبري وشي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د اپوزیسیون غړیو ویل کچیرته د پاکستان حکومت اساسي قانون ته درناوی کوي نو له ټولو افغان یغي ډلو سره باید اړیکې قطع کړي. په دې غونډه کې د جمعې پر سناتور فرت الله بابرو ویل د پاکستان د بهرنۍ تګلارې بنسټ د اساسي قانون پر څلوېښتمې مادې ولاړ دی او د دې مادې له مخې باید پاکستان له خپلو ګاونډیو او نورو هیوادو سره دوستانه روابط ولري او د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. کابل او نوې ډیلی تل پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په دغه هیواد کې یو نیابتي جګړه پیل کړي. خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان په خپله د تروریزم قرباني ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې څلور وسلوال وژل شوي او شپږ نور هم ټپیان دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا تصفیوي عملیات د ملي اردو ځواکونو لخوا په کندهار، سرپل، بغلان او کابل ولایتونو کې شوي چې څلور وسلوال پکې نیول شوي هم دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو ځواکونو 55 ماینونه او 40 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کشف او شنډ کړي دي. لبلی خو د پرون لایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه د سراج الدین په نوم د طالبانو یو قومندان او درې وسلوال وژل شوی دي. د سیاګرد ولسوالۍ امنیه قومندان یار محمد نن ازادي رادیو ته وویل په دې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو هوایی عملیات لا هم دوام لري. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وی په روزګان ولایت کې د ملي پیوستون په پروګرام 15 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د وزارت په خبر پاڼه کې لیکلي چې د پروژو مجموعي ارزښت 15,850,000 افغانۍ دی چې په ترین کوټ، شهید حساس او غیزاب ولسوالۍ کې پلي شوې دي. د استنادي دیوالونو، د اوبو لګولو، د کانالونو، کلیوالي سړکونو جوړول او څو نور ساختماني کارونه په دې پروژو کې شامل دي چې 3,315 کورنۍ ترینا ګټه اخلي. او د هم په کابل کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو پیرمه یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ لس پوله، یو یورو اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ درش پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او یا پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 او یا افغانۍ بدلی دي. لنډې د میورست د سیمه نړۍ خبرونه مهیره وي. بیا هم خرغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما هغه قانون توشیح کړ چې لمخې ایرانی ډیپلومات حمید ابو طالبی د امریکا له ویزې اخیستلو منع شو. تهران حمید ابو طالبی په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه نومولی و. پر ابو طالبی تور پورې شوی دی چې د ایران د اسلامي انقلاب په لومړیو کې په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو په برمته کېدو کې لاس درلود. ابو طالبی دا تور رد کړی دی او وایي چې په 1990 کال کې چې دا کله دا پیښه کېده دی په تهران کې نه و او بیا وروسته هلته ژباړه کوله. امریکا ته د ابو طالبی د ممانعت لایحه مخکې کانګرس ته کړیو او ولسمشر ته د توشیح لپاره استولیو چې پرونی لاسلیک کړه. د قانون لمخې هر څوک چې د امریکا او متحدانو پر ضد جاسوسي کوي یا تروریستي فعالیت کوي او یا هم د امریکا ملي امنیت ته یو تهدید ګڼل کیږي هغه نشي کولای چې د امریکا خاورې ته داخل شي. د یوکرین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک او سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینیف په ګډه ټلویزیونی وینا کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دروستو خبر وکړه. یاتسینیوک ویل د اساسي قانون د تعدیل یو اساسي برخه ده چې واک مرکزی شي، ځکه چې له دې سره به هم په یوکرین په سیمه ییزه کچه او هم په کورنۍ سطح پیاوړی شي. یاتسینیوک همدارز ویل چې د روسیې ژبې د ساتنې لپاره به ځانګړې پاملرنه وشي. یاتسینیوک د ملي یووالي غوښتنه وکړه او له خلکو یې هیله وکړه چې له شخړو ډډه وکړي. د یوکرین صدر اعظم د خپل هیواد له پارلمان څخه هم وغوښتل چې د هوا کسانو د بخښنې لپاره یو لایحه تصویب کړي چې د یوکرین په ختیځ کې د مظاهرو پر مهال نیول شوی دی. د جنوبي کوریا رسنۍ وایي چې د هغې بیړۍ ماڼو یا کپټانې نیولی ده چې درې ورځې مخکې کښتۍ ډوبه شوه. د دې پیښې له امله لا هم شاوخوا 210 کسان تری تم دي. په جنوبي کوریا کې څارنوالانو یوې سیمه ییزې محکمې ته امر وکړ چې د کښتۍ کپټان او دوه عمله ونیسي. له تحقیقاتو څرګنده شوې ده چې د پیښې پر مهال په خپله کپټان بیړۍ نه چلوله. د بیړۍ د غیر کېدو په دې پیښه کې تر اوسه د 28 کسانو مړینه تایید شوې ده او چارواکي وایي چې 190 تنه ژغورل شوي دي. اکثر سپرلی د لیسې زده کوونکي وو. د مصر په مرکز قاهره کې چاودنې د ټرافیکو یو افسر ووژه او یو تن یې ټپي کړ. پولیس وایي د قاهرې د ښار په منځ کې په یو چوک کې پرون چا د پله له لاندې پر ترافیک بم وغورځوه او چاودنه وشوه. د جولای په میاشت کې پوځیانو محمد مرسي له واکه لرې کړ. له هغه راوروسته په دې هیواد کې د محمد مرسي د اخوان المسلمین ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي. د تیرو 9 میاشتو په ترڅ کې د شخړو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژل شوي چې اکثر یې د لرې کړای شوي ولسمشر ملاتړي دي. او ورسته خبر هم ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتو له یو دفتر سره نږدې برید چې د پنجشنبې په ورځ پکې 55 تنه وژل شول ممکن یو جنګي جنایت وي. امنیت شورا په یو بیان کې د جنوبي سودان له حکومته په کلکه غوښتي دي چې د ملکیانو ساتنه وکړي. په سلګونو ځوانان د پنجشنبې په ورځ د بوور په ښار کې د ملګرو ملتو د دفتر پر دروازو ورننوتل او پر ملکیانو یې ډزې پیل کړې چې بیا د ملګرو ملتو 1600 ځواکونکو دوی شاته وتنبول. په دې پیښه کې نږدې 60 تنه وژل شول او تر 100 ډېر ټپیان شول. په جنوبي سودان کې د مشر سلواکیر او د هغه د مرستیال د ملاتړیو ترمنځ له دسمبر راپدې خوا جګړې دوام لري چې له کابل تر 1 میلیون ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي او په زرګونه کسان هم وژل شوي دي. جنوبي سودان په 2011 میلادي کال کې له سودانه بیل شو. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد زدرن په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د پاکستان په مشرانو جرګې کې د اپوزیسون غړیو له اسلام آباد غوښتنه کوي چې د طالبانو له حمایت لاس واخلي.
فکر یې د افغان او طالبانو ملت د پاکستان په قبایلي علاقو کې پناه ګزیندي نو بیا تاسو د دې آئین خلاف ورزي.
په خپرونه کې مو دا مسله هم په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده چې ولې په پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي. په خصوص کې مو له یو نوي مدني تحریک خبرو.
خوشحال بابا فکری بهیر بلدی گوشت په خوست کې د عمدار غونډې کې او په لمرانه غونډه کې په بیلابیلو اقتصادي او فرهنګي مسایلو باندې بحث او خبرې وسولې.
په کونړ کې شزي له حکومت غواړي.
مونږ د دولت نه غواړو چې د دسې یو کورس برابر کړي د نجونو لپاره چې هغه د قابلیتګۍ کورسونه یو د نرسینګ.
د کونړ چارواکي د دې غشتنې په اړه سوي په خبرونه کې به واوري او په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم تر لسمو موجود سخبرو. د پاکستان د مشرانو جرګې په غونډه کې دا موضوع اپوزیسون یاد کړه چې اسلام آباد ته د افغان طالبانو ملاتړ لاس واخلي. اپوزیسون وویل چې دا کار د پاکستان د اساسي قانون مخالف دی. افغانستان تل تور پوری کړی دی چې د پاکستان د حکومت دننه کړی د طالبانو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا ادعا همیشه رد کړې ده. اوس په مشرانو جرګه کې دا موضوع څرنګه مطرح شوې ده؟ اسمت څاروان راپور لري.
د پاکستان د مشرانو جرګې غړي او د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویندوی فرحت الله بابر پرون د دې جرګې په یو بحث کې غوښتنه وکړه چې پاکستان دې له افغان یاغیانو سره اړیکې پرې کړي. فرحت الله بابر وویل که پاکستان غواړي د خپل اساسي قانون پر 23مه ماده ژمن پاتې شي نو پکار ده چې له افغان طالبانو سره اړیکې پایته ورسوي. د پاکستان په مشانو جرګې کې د اپوزیسیون غړیو پرون په خپل بحث کې پر بهرنۍ پالیسۍ خبرې وکړې. د اپوزیسیون سناتورانو په بهرنۍ پالیسۍ کې د دوه مخۍ د پای ته رسیدو د غوښتنې ترڅنګ په وروستیو څو لسیزو کې پر امنیتي ځواکونو د خلکو د ختم شوي باور د بیرته حاصلولو پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی د سیمې د هیوادونو بدلونونو ته په اشارې د اوسنیو حقایقو په رڼا کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د شورې بیا کتنې غوښتنه وکړه. سناتور فرحت الله بابر وویل د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ اساسات د اساسي قانون د 24 بند له مخې ایښودل شوي دي. د آزادۍ رادیو مشال رادیو ته په دې اړه وویل
هغه کې دا صفه ویل شوې دي د خارجه پالیسۍ په امور کې چې پاکستان به د بینل اقوامي ملکونو سره به تعلقات چې کوم دي دوستانه ساتي او د دې آرټیکل پر اساس چې کوم دي ټول ملکونو سره چې تعلقات ساتي نو دوستانه به وي او چا باندې به جاري حیثیت نه کوي.
افغانستان او هند تل پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنه او په نیابتي جګړه کې په لاس لرلو تورن کړی دی. افغان چارواکي وایي چې پاکستان افغان طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. پاکستان د افغانستان او هند تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم لوی قرباني دی. فرحت الله بابر هم له طالبانو او نورو سختریزو ډلو سره د پاکستان د اړیکو اډا ته په اشاره وایي چې که پاکستان د خپل اساسي قانون پر 24 بند پابند وي بیا نو په کار دی چې له هر افغان یا غیډلی سره اړیکې پرې کړي.
چونکی په آئین کې دا دنیا دی چې تاسو خپل ټول د نړیوالو برادری سره تعلقات د دنیا د ساتي چې هغه سره به پر امن تعلقات ساتي. تاسو په خپل او فزي سوال جواب ورکړي چې کړي د افغان او طالبان او ملټنټ د پاکستان په قبایلي علاقو کې پناه ګزین دي. نو بیا تاسو د دې آئین د دې آرټیکل په خلاف ورغلي دي کوم کې چې په موږ پابندي د آئین باندې په وجه باندې چې موږ دې پر امن طریقې سره خپل همسایه ملکونو او ټول ملکونو سره د خپل تعلقات استوار نماوي چې د آئین تقاضا ده او حکومت ته پکار ده چې د ملي ماحول کې د آئینی تقاضې مطابق پالیسی.
شاغلی بابر وویل باید د افغانستان د خلکو رایو ته درناوی وشي. افغانانو په پراخه پیمانه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او لازمه ده چې پاکستان د افغانانو خوښي ته احترام وکړي. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې سناتور افراسیاب خټک هم ګډون درلود. شاغلی خټک ازادي رادیو ته وویل نه یوازې د اپوزیسیون سناتورانو بلکې د حکومت پلوي سناتورانو هم د گاونډیو هیوادونو په چارو کې د مداخلې د بندیدو غوښتنه وکړه. افراسیاب خټک وویل په غونډه کې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون درلود. د شاغلی خټک په وینا سرتاج عزیز به د دې موضوع په اړه د حکومت رسمي دریز په راتلونکو غونډو کې اعلان کړي.
د پاکستان په مشانو جرګه کې له افغان طالبانو سره د اسلام آباد د احتمالي مرستې د مخنیوي مسله پرون وڅېړل شوه. پاکستان ولې په افغانستان کې مداخله کوي؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بوريوال کاکړ دغه مسله په یو تحلیلي مطلب کې راخستل.
د افغانستان د سولې علي شورا وای متسم غاجان لومړی طالب مشر نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان طالب مشران وجل سوي او په بند کې اچول سوي دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې کول غواړي. د سولې د علي شورا ویان اسماعیل قاسمیار وویل چې د سیمې یو شمیر قوتونه له دې لارې په افغانستان کې د امن لار نیسي او دلته جګړې ته دوام غواړي.
د استخباراتي قواوې چې دی په منطقه کې دوی سولې او ثبات په افغانستان کې سره جوړل دي او دا موجوده حالت چې د متصب آقا جان هم ورباندې محدودیتونه رالل دا هم بل نشه نشانه دی چې داسې خندونه راپیشي.
د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی ویل چې دا اوس بالکل څرګنده سوی ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن دراتګ په مخ کې خندونه اچوي.
پاکستان غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې د پخواکې یا د تر تاثیر لاندې وي تر څو د دوست او د هند دښمن وي. له بلې خوا پاکستان دولت دا هم غواړي چې د پاکستان اقتصادي ګټې د مرکزي آسیا لارې او د افغانستان د اوبو نه راتلونکي کې د کابل حکومت لارې تامین شي. بل خوانه داسې یو دولت غواړي چې هیڅ وخت پاکستان که چیرې په نړیوالو شخړو کې داخلیږي کابل باید له هغه نه ملاتړ وکړي. په تېر دا که چیرې له هند سره خلی یا له هند سره په جګړې کې ور داخلیږي په کابل کې باید داسې یو نظام یې چې یا په جګړې کې ور داخل نه شي یا د هغه نه حمایت.
نصر الله ستانکزی زیاته کړه چې داسې افغانستان د پاکستان په ګټه دی په کوم کې چې امن وي، خو د ده په وینا پاکستان نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېږي. اوس پوښتنه دا ده چې که رښتیا هم پر امنه او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د پاکستان په ګټه وي، نو بیا دوی ولې هلته د امن د راتګ مخه نیسي؟ د پاکستان د سینټ غړی او د افغانستان پر حالاتو ژور نظر لرونکی افراسیاب خټک د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د افغانستان په اړه پاکستان په فکری توګه په دوو برخو ویشلی دی.
یو جمهوری پاکستان دی چې هغه کې د پاکستان ولس دی، پاکستان پارلیمان دی، پاکستان کې عدلیه ده، پاکستان صحافیان دي. هغه ګټې په دې کې دي چې افغانستان کې امن وي، افغانستان خوشحاله وي. یو بل ډول پاکستان دی چې هغه د جنرل ضیاء الحق وخت نه په دې خبره عادت دی چې افغانستان کې د ستراتیژیک ژورتیا په شکل کې دی غلبه وي. افغانستان دی موږ د دې ځای کنټرولوو، افغانستان دی د پاکستان دی د صوبې په توګه یا ایالت په توګه پکارو. نو هغه داسې خلک دي چې هغوی مداخلت کړی دی پخوا نه او ګټې والی دي او کوشش یې کړی دی چې داسې جوړه ونه شي چې افغانان خپلو کې داسې جوړ شي چې پر دې باندې تکیه یا دارومدار خراب شي.
که څه هم افغان او یو شمیر نړیوال چارواکي وایي چې پاکستان د هغو افغان طالبانو مرسته او ملاتړ کوي کوم چې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي، خو پاکستان دا نه مني او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي او په دې لړ کې مرسته کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هرات والی سید فضل الله وحیدی وایي پر سلما بند شپه او ورځ کار کیږي څو ژر تر ژره د برېښنا د تولید جوګه شي. د هرات والی په وینا د بند چارې له امنیتي خطر سره مخامخ نه دي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولی شي چې د خپلو ملي تاسیساتو ساتنه وکړي. ښاغلی وحیدی ازادي راډیو ته وویل
اصلا دغه کومه محاسبه چې دوی په خوا ورکړې وه، لکه تاسو چې وویلې چې دغه زیری ورکړی و چې دا به افتتاح شي، دغه محاسبه د دوی ډیره غلطه وه. مخکې د دې نه چې دلته دا محاسبه شوې وې، نو ما هم دا تصور لروده چې ما هم واورېده چې کله دلته راغلم چې 15% کار شوی دی او ډیر خوشحاله شو چې دا به انشاءالله زری او مونږ خپل هم لاړو. ما په خپل هم بند وکته، خو چې دغې ځای نه راغلم دغه محاسبه د دوی غلطه وه او دوی سره ما خبرې هم وکړې. هغه دا چې په بند کې صرف دوه قسمتې دي، یو قسمت د بند خبره ده چې اوبه ذخیره کوي کاسه جوړیږي، او بل قسمت د برق ده. دوی هماغه بند کاسه جوړه کړې وه، د برق په برخه کې چې د هیڅ کار نه وکړی، نو هغه د کاسې قسمت چې 15% وو او د برق چې 0% وو، چې دا دواړه د یو ځای کړی وای نو 30% هم نه جوړه وو. نو په دې لحاظ د دوی دا محاسبه غلطه وه، او هغه محاسبه مونږ نه ده منلې، او ما ورته ویلي دي او اصلاحات هم راوستي دي او کار هم جدي کړی دی. دغه څلور میاشتې کېږي یا 15 چې په دې کې درې شفته کار کېږي، او اوس انشاءالله د بند اوس ویلی شم چې 15% نه لا څه اضافه شوی دی، او د راتلونکي جیمي نه مخکې دا به مونږ انشاءالله بهره برداری ته وسپارو.
ستاسو له خبرو خو داسې معلومیږي چې امنیتي ستونزې نشته، ځکه چې جدي کار پرې روان دی، همداسې ده؟
امنیتي ستونزې بالکل نشته. زمونږ امنیتي ارګانونه هلته صاحب د ملي اردو، ملي پولیس، د نظم عامه پولیس دا هلته پراته دي، او فوق العاده امنیت دی. هیڅ مشکل امنیتي په بند کې نشته. تګ راتګ دی هندي انجینران هلته کار کوي، تګ راتګ هغه مونږ ورسره کومک کوو په هوایی باندې وړو راوړو، هغه کوم هیڅ مشکل نشته. د منتها دا ده چې کار پخوا نه و شوی، او په دې کې بعضې لاس وهنې او د بعضو دښمنانو خبرې چې دی کې د فلانی لاس دی بستانی لاس دی، هیڅ څوک لاس پکې نشي درلودلی، او افغانان اوس دا توانمندي لري چې په هر ځای کې خپل کار په خپله وکړي. لکه ورځ ورځ چې انشاءالله ښودل کېږي، دغلته هم زموږ دا توانمندي شته چې امنیت ونیسو.
د هرات د والی سید فضل الله وحیدی څرګندونې مو د سلما بند په ارتباط اورېدې چې ویل د سلما د اوبو د بند کار چارې تر ډېره خلاصې شوې دي، او هیله ده چې تر ژمي مخکې د دې بند کارونه بشپړ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سردردی مسله متخصص ډاکټر څېړلې ده چې ولې د یو چا په سردرد کې شي. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي د افغان ملي غورځنګ لخوا د خوشحال بابا فکری بهیر پرانستنه وشوه. په دې مراسمو کې د خوست یو تن اوسیدونکي سلطان محمود خیرخوا ته له دې کبله د خدای خدمتګار نوم ورکړل شو چې نوموړي له مالدارو کسانو څخه تر 100 میلیونه افغانیو پورې مرستې راټولې کړي او په بېوزله او غریبو کورنیو یې ویشلې دي. په دې اړه له خوسته نجیبالله الوخیل راپور لري.
مظلومې سلګۍ او ناهیلي زړونه په خوست کې د یو خصوصي تلویزیون هغه دوی خپرونې دي چې له لارې سلګونه بېوزلو او غریبو خلکو همدارنګه بې سرپرسته کونډو او یتیمانو سره مرستې کیږي. د یادو خپرونو چمتو کوونکي سلطان محمود خیرخوا ته له همدې کبله چې د ټولنې د مالدارو کسانو څخه شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ بسپنه راغونډه کړي او پر اړمنو خلکو یې ویشلې ده. په خوست کې د خوشحال بابا فکري بهیر په پرانیست غونډه کې د خدای خدمتګار نوم ورکړل شو. د افغان ملي غورځنګ مسؤلینو د خوشحال بابا په نوم د فکری بهیر د پرانستل کېدو د ارزښت په تړه وویل چې یاد بهیر به په خوست کې خواره واره علمي او کلتوري فعالیتونه راغونډ کړي او په دې توګه په یاد ولایت کې د ادب، علم او کلتور غوړېدنې ته لاره پرانیزي. د نوموړي غورځنګ یو تن فعال اجمل هوډمن آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
خوشحال بابا فکری بهیر بل دې وروسته په خوست کې دوامداره غونډې کوي او نن په لومړنۍ غونډه کې په بېلابېلو اقتصادي او فرهنګي مسایلو باندې بحث او خبرې وسولې او د دې په څنګ کې خیرخوا صاحب داسې په خوست کې ډېر خدمتونه کړي وو، د بېوزلو سره مرسته کړې وې او نورو ته زمینه مسایده کړې وه چې د بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. نو
سلطان محمود خیرخوا ته چې په یاده پرانیست غونډه کې د خدای خدمتګار نوم ورکړل شو آزادۍ راډیو ته وویل:
3-5 کال کېږي چې باچا خان خوست ته راغلی و. بیا د څړبن په علي لیسا کې په هغې وخت کې لسانه او متوسطه وه. زه په دریم ټولګي کې وم. سرمعلم صاحب باچا خان په نوم سره دا یو سرخوونکی و. د په غېږه کې داسې ورزش کړم او یار ډول خدای دې خدای خدمتګار جوړ کا. نن مې دا ارمان هم پوره شو. د خبره رښتینی شو چې زه د خدای خدمتګار په لقب سره ونزول شوم.
خیرخوا وایي دا پروګرام یوازې د خپل رب د رضا لپاره پیل کړی. په دې خبرونو کې د خلکو د دردونو لاسه حتی د جنون او لیونتوب حالت سره مخامخ شوی. خدا خدمت له درنی مو کلون را په دې خوا روان ساتلی دی.
خاص دا پروګرام د اعلی د رضا لپاره ما کونډو یتیمو خوارو غریب مظلوم ته ورغلم. کور کورته او خپل مرسته مې د دوی سره شریک کړی ده. خپل یوخ کې مې ورسره شریک کړی دي او د زړه درد مې ورسره شریک کړی دی. که څه هم داسې وخت راغلی دی چې زه یوه اونۍ لیوانۍ شوی یم، لیوانۍ لکه لیوانۍ، مګر ما دغه سلسله مې پرې نه خود. 3.5 کاله پوره شول.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې شاوخوا اویا مدني او ټولنیز بنسټونه فعالیت لري، خو خلک یوازې د څو نهادونو علمي، کلتوري، ټولنیز او نور د خیر ښېګڼې فعالیتونه د پام وړ بولي.
په خوست کې د افغان ملي غورځنګ د مدني ټولنې فعالیتونه پیل شول. د افغانستان په ختیځ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره سات مخ کې په نورستان کې د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو پر مسلې وشغیدم. په یوې خبرتیا پسې به دا مرکه خبره کړو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د نورستان په مرکز پارون کې تیر اونۍ یو لس بستریز روغتون پرانستل شو، خو له نورستان سره د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه شوې وه. انوري صاحب، دغه د 50 بستر روغتون کار څرنګه شو؟
شبر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د پخواني وزیر د شیطامی فاطمی صاحب هم د ازادي راډیو د لارې د نورستان خلکو سره سوچ وکړلې، ژمنې وکړې چې دلته به موږ په پارون کې یو 50 بستری روغتون جوړوو، خو تر اوسه پورې دغه ژمنه نه ده عملي شوې. ما چې د نورستان والي سره تېره شپه خبرې کولې، هغه راته وویل چې د دې لپاره بودیجه ځانګړې شوې چې تقریبا $4 میلیونه کېږي او دغه روغتون به په نورستان پارون کې جوړېږي چې خلکو مشکلات حل شي. ورسره
دغه اوسنۍ لس بستریز روغتون چې جوړ شوی دی، په دې کې مختلفې څانګې شته.
ما چې کومه پوښتنه کړې ده د نورستان مسؤلین نه، هغوی وایي چې ښځینه ډاکټر هم دې ته دغه شوې ده، منظوره شوې ده. او همدارنګ جرا ډاکټر بمدل ته ورزي
دغه د 50 بستریز روغتون مسلې ته کرا شو. والی وایي سي پیسې هم دې ته ځانګړې شوې دي. څنګه د ولایت چارواکي په مرکزي حکومت باندې فشار نشه راوستلی چې ژر تر ژره کار پیل کړي؟
یو خو تر اوسه پورې په نورستان کې خپل منځي اختلافات او د پخواني والی او بیا د ولسي جرګې یا د نورو مشرانو ترمنځ اوس هغه اختلافات تقریبا د منځه تللي دي. اوس په دې کوشش کې والی وي چې موږ څو ځلې وزارت مالی او خپل رئیس جمهوری ته دا پیشنهاد ته اجازه انتقال کړي تر څو موږ کار کې شروع کړو. موږ فشار اچو همدارنګه وکیلانو مذاکره ته کې چې دلته روغتون جوړ شي.
روحل انوري مننه. د نورستان ترڅنګ به کونړ ته مخه کړو. هلته هم پر روغتیایي ستونزو یو مطلب لرو. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران او نرسان نشته. ښځې حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره دې د ښځینه نرسانو او قابلګانو د روزنې لپاره کورسونه جوړ کړي. دې وړاندیز ته د کونړ چارواکي څه ځواب ورکوي؟ له کونړې د ازادي راډیو د خبریال روحل انوري پر راپور کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای پاک سرو روغتي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو د نشټوالي په وجه خزینه ناروغانی غنستون سره مخ دي او ډېرې وختونه د خزو د مرګ سبب کیږي.
خبري مشمانین په کونړ ولایت پولیسوالي کې ډاکټرانی موجود نه دي. خزې د ډېر مشکلات سره مخ دي. ډاکټرانی نشته د اطرافو کې. خزې ډاکټرانی نشته. موږ چې خپل ناروغ شین د جلال آباد لزو پیښور لزو
دوی وای باید دولت په کونړ کې د ټولو روغتي مرکزونو لپاره خزینه ډاکټرانی په دندو ګماري او که خزینه ډاکټرانی نشي پیدا کولې نو باید په یاد ولایت کې د خزینه نرسانو او د روزنې په خاطر کورس جوړ شي څو د خزینه ناروغانو ستونزې تر یو حده راکمې شي.
شبانه د مرکز اوسیدونکو موږ د دولت نه غواړو چې داسې یو کورس دی د پاره برابر کړي د نجونو لپاره چې هغه د قابلګۍ کورسونه یو د نرسینګ چې دغه ولسوالۍ کې به خلکو ته لاسرسی وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. په چرته د نرسینګ یا قابلګۍ کورسونه جوړ شي نو ډېر اسانتیا به رامنځته شي، د خلکو مشکلات به رفع شي.
یعنی نجونې دا غواړي چې کوردي کورسونو کې ځانونه داخل کړي که څنګه؟
ولې نو ټول خویندې دا غوښتنه لري چې موږ باید د قابلګۍ وایو.
په کونړ کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته په روغتي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي ستونزه ومنله او وی ویل چې دوی ډیره هڅه وکړي چې په ټولو کلینیکونو کې خزینه ډاکټرانی په دندو ګماري خو تر اوسه دغه مشکل نه دی حل شوی. او اوس په کونړ کې د خزینه نرسانو او د قابلو د روزنې لپاره کورسونه منظور شوي او په نږدې راتلونکي کې به په کار پیل وکړي.
چې خوشبختانه زمون تقریبا د درې کلنو حلزلو په نتیجه کې اوس په دې وتوانېدو چې پیرن د کونړ ولایت لپاره دوه کورسونه چې یو د نرسنګ او بل د قابلګۍ دا منظور شوي دي. ابتدایي مقرزګانې شوي دي او د جولای د اول نه به انشاءالله عملا په تدریس شروع کیږي.
کونړ یو غرنی او سرحدي ولایت ته چې ډیر خلک یې په لری پرتو درو او غرونو کې اوسیږي او په روغتي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو د نشټوالي لامل غنو ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې ښځې له حکومت غواړي چې د نرسانو او قابلو د روزنې لپاره د کورسونه جوړ کړي. په کونړ کې چارواکي ژمنه کوي چې د جولای له پیله به دغه څه کورسونه د کونړ د میرمنو انجونو لپاره جوړ شي. وړاندې په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سردردي مسله متخصص ډاکټر څېړلې ده. خو اوس د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو نه
زمات پیغام دروي موږ دغه کوځه کنه څنګه کار کوم چې موږ دا یې لرو چې موږ سره په سودا راي ورکل ته دې ته غته مو شرایط ته موږ وخت دا بولی او دا چې هغه بری وایي دی بای چې موږ راي ته درناوي وکړي بای چې دې داخل کو ولا فرا دې کې هزار مالا بس ته بالا جی دا لګل سره کې دي چې سره سره جو سلام علي
یو سم د ننګرهار څخه را چې تاسو خبرونه خبره کړې چې د افغانستان په ګمرکونو کې فساد شتون لري. بالکل دا یو ثابته او جوته خبره ده. چې تاسو ورشي هغه د ګمرک مامورین چې پاک هغه کټه یو بارز کی تاسو وګورئ دا هغوی کورونه وګورئ دا هغوی شتمنی وګورئ هغه مخکې د هغه حالت تاسو د خلکو وپوښتئ چې مخکې څه حالت او اوس په ګمرکونو کې وظیفه لري اوس د هغه کورونه نارې وي چې دوی بلکونو په سوو زره رشوتونه اخیستي دي او دغه رقم کورونه یې جوړ کړي دي دانه چې په یوازې په ګمرک باندې اقدامېږي قاضیان وګورئ څارنوالان وګورئ او د پولیسو لوړ پوړي چارواکي وګورئ او دغه ماموریت څخه وروسته ماموریت په جریان کې کورونه او زندګي اوس وګورئ دا خپل د رشوت او د اختلاف ثبوت دی لدې دې ته د تحقیق او نورو خبرو هیڅ ضرورت نشته
زه د افغانستان له حکومت نه په ټینګه سره غوښتنه کوم چې هغه توکي چې د افغانستان کې کپي تویرس لري او د پاکستان یا د ایران نه راځي باید مالیات لوړه شي تر څو چې زموږ داخلي تولیداتو ته د روس زمینه برابره شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.